په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. په روانې غړې کې موزه احمد الله کوربه يم، سلامونه می قبول کړي. په دې غړې کې بعد دوه 19 پروګرامونه مشال ریډیوي مجله او سروي واوري. خود دې هر سناول د دې سات خبرونه چې منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل د اپوزیشن زیاتره غوندونو د علي وزیر بنیولو غندنه کړې. په د خبریالانو د ملاتړ یوې ډلې تور لګولې چې افغان حکومت د خبریالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. یورپي ټولنه امبولستا د کورونا وایرس ضد ویکسین لګولو لپاره تیاری کوي. د خبرونو تفصیل، په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل د اپوزیشن زیاتره غوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه کړې ده. د یاد تحریک ویان میا افتخار حسین د دسمبر په 20 نه وخت مشال لري تو ویل چې په تحریک کې شامل ټول غوندونه په دې سلا دي چې د پارلیمان د غړي په توګه د علي وزیر حقونه تر خپل لاندې شوې دي. میا افتخار حسین ویل چې علي وزیر د زر تر زره خوشی کړل شي د حکومت او یا د پارلیمان د سپیکر له خوا تر اوسه په دې اړه سندې ویل شوی. دا له هغه وروسته ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر کورنۍ مشال لري تو ویل چې نوموړي ورسره د هسپتال نه په ټلیفون خبرې کړې دي او ورته ویل چې د کراچۍ په زندان کې ژوند د خطر سره مخ دی. خو په کراچۍ کې د پولیس یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال لري تو ویل چې علي وزیر یې د عادي معاینه لپاره هسپتال ته بيولې وو او روغ دی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی محمد شیر مسید په عدالتي تحویل کې جیل ته واستول شو. نوموړی نن په کراچۍ کې د ترګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو. پولیسو عدالت ته خواست کړی و چې مسید د ورته په ریمانډ وسپاري، خو عدالت دا غوښتنه نه ده منلې. وغه یې د دسمبر تر 10 په عدالتي ریمانډ جیل ته د استولو امر کړی. محمد شیر مسید د دسمبر په 6 په کراچۍ کې خپل کور گرفتار کړل شوی و. د نوموړي نوم هم په هغه مقدمه کې دی چې پولیسو د دسمبر 6 تر جلسې وروسته د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر ترڅنګ د غورځنګ زنو نورو مشرانو پر ضد دایره کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي او صوبایي اسمبلیو په خالي شو او چوکیو د بیا انتخاباتو لپاره د نیټه اعلان کړی ده. د اعلان تر مخه د سند صوبایي اسمبلی لپاره د سانګړ او ملیرو د بلوچستان صوبایي اسمبلی لپاره د پښین په چوکۍ باندې فروری په 14 انتخابات کیږي. د فروری په 19 باندې خیبر پښتونخوا د کورمه د قومي اسمبلی په چوکۍ او د نوخار د صوبایي اسمبلی په چوکۍ انتخابات وشي. په همدې ورځ د پنجاب له سیالکوټه د قومي اسمبلی او ګوجرواله څخه د صوبایي اسمبلی په خالي چوکۍ کې هم انتخابات کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو اعلان کړی چې د دسمبر تر پایه به له ټولو قومي او صوبایي اسمبلیو خپل استعفاګانې د خپلو ګوندونو له مشرانو سره جمع کوي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ یوې ډلې تور لګولې چې افغان حکومت د خبریالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مشر مجیب خلوتګر بیګا مشال لیډیو ته وویل چې حکومت نه دی توانېدلی چې په لویو او وړو ښارونو کې د خبریالانو د تحفظ لپاره اقدامات وکړي. نوموړي دا څرګندونې له هغې څو ساعته وروسته وکړې چې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. افغان حکومت د نوموړي د وجنې غندنه کړې ده. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کارکوونکو ادارې یو تازه ریپورت وایي چې په 2000 کال کې د غاچ یا انتقام په توګه د خبریالانو هدفي وجنې له 200 هم زیاتې شوې دي. په نیویارک کې میشت کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست یا سی پی جی نن جاری کړي ریپورت کې ویلي چې اسا کال په ټوله نړۍ کې 21 خبریالان د خپل کار په نتیجه کې وجل شوي، زیاتوي چې تیر کال 10 خبریالان وجل شوي وو. د سی پی جی مشر جوئل سایمن وایي د خبریالانو په وجنو کې د زیاتوالي سر دا څرګندوي چې نړیواله ټولنه د خبریالانو په وجنو کې معافیت په وړاندې مبارزه کې ناکامه ده. د دې ریپورت تر مخه په شام او افغانستان کې د خپل کار پر مهال لږ تر لږه 4 خبریالان وجل شوي دي. یورپی ټولنه عام ولسته د کورونا وایرس ضد ویکسین لګولو لپاره تیاری کوي. دا له هغه وروسته ده چې پرون د دې ټولنې کمیشن لخوا د فایزر او بایونټیک ویکسینو د استعمال اجازه ورکړل شوه. د یورپی کمیشن مشر اورسلا فون دیر لاین پرون ویل چې دغه ټولنې ټولو غړو هیوادونو لپاره به دا ویکسین په یو وخت او په یو شان شرایطو کې موجود وي. جرمني، فرانس، آسټریا او اټلی ویل چې دوی به د دسمبر له 20 خلکو ته د دې ویکسین لګول پیل کړي چې په لومړي سر کې به یې د صحت څانګې کارکوونکو د لوی عمر خلکو ته ورکول کیږي. او بل خبر دا چې پاکستان د نیوزیلند نه د کرکټ دریمه شل وریزه لوبه وګټله. په نننۍ لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکړ چې پکې یې د اوو لوبغاړو په اوټ کېدو د ګټلو لپاره پاکستان ته د 144 رنزونو هدف ورکړ. پاکستانی ټیم دا هدف په آخري ور کې د 4 لوبغاړو په اوټ کېدو ترلاسه کړ. د یادونې دا چې نیوزیلند تیرې شوې 2 لوبې ګټلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد 2019 پروګرامونه مشال ریډیو مجله او سروي اوري. نو وخت شوه دی د مشال ریډیو مجلې په دې غاڼه کې د پیښور د کیسه خواني بازار په اړه راپور. په تایلند کې د یو ډاکټر هسي چې اوګي بيزوګانو ته موسیقي غږوي او هغوی آراموي. په لندن کې د میشتو فرهنګیانو د انلاین مشاعرې. او پیښور کې د غزل ویونکي هنرمند بلال سکندري خبري اوریدلې شي. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګلون اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. په دې غنه کې بیلابیل هنري ادبي او کلتوري مطالب مو درته خبرېدو ته چمتو کړی دي. د پیښور کیسه خانه پاړه په راپور کې اوري چې اوس هلته د کیسو بازار سوړ دی خو یو وخت تاسو نه و.
دا کافلې برالي د شپې و د کاو خانو کې به ټیم پاس کول د پاره کیسه خان باندې سوغي و کیسې کولې.
د لندن د بهیر د تازه انلاین مشاعري حال درکو.
د دې پرلیکه مشاعري خیال د کورونا له نړیواله پاجي سره تړلې ده.
رښتیا ویلي موسیقي د روح غذا ده. په تایلند کې یو هنرمند وګو بيزوګانو ته موسیقي غږوي. د بلال سکندری په شکل کې پښتو موسیقي یو نوې غزل ویونکې هنرمند موندلې.
نو زه خو بدا غواړم چې پر اترون کې وخت کې نورې غزلې دې کاټ کم شي.
کیسه خانه بازار چې د پیښور د لرغونتیا انزور ګڼل کیږي له پیړیو راهیسې خپل برم او جلال په خلکو منلې. دا بازار د نړۍ د هغو لرغونو بازارونو څخه یو دی چې پکې کیسې په شفاهي ډول لوستل شوي. دلته کاروانونو ډیری اچولي او په هغه زمانه کې چې برقي وسایل او د کومې بلې تفریحي آلې تصور هم نشوای کېدی خلکو دلته کیسې کړي او اوریدلې دي. د دې بازار یو دکاندار فضل رحمان د پخوانی اوریدلو کیسه کوي.
کیسه خانی گیټ به د ماخام نه پسته د دروازې وې بندې دي. دا تقریبا سرکې دروازه، کوټې دروازه، لاورې دروازه، ګین دروازه، د یاکتو دروازه، د سیدا کابلې دروازه، دا ټولې دروازې وې د خار دا به بندې دي. نو هغه د وژنې چې کوم ویل دا کافلې برالې د شپې و د کاو خانو کې به ټیم پاس کول د پاره کیسه خان باندې سوغي و کیسې کولې. نو هغه شپه به بده دوران کې تیر شو. سار به کافلې کیسه وان بخپلې پیسې واخیستلې د کیسې او کاوې ماوي به په دغه شولې. او هغه کافلې به سار دروازه کولاو شنو لاور نه لاور نه انډیا ته وزدا بلاله دا کافلې تجارت منغه طریقه د هغه طرف نه و راتلی و پړاو به کېدو به افغانستان.
دا کیسه خانه بازار د یو سپینګری دکاندار فضل رحمان خبرې مو واورېدې. د همدې بازار د اهمیت په اړه د فرانسې خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې زما همکاري انیسی اجمل تاسو ته پښتو کړی دی.
د دې بازار له نومه څرګندېږي چې دلته به ځینو کسانو کیسې کولې او خلکو به په شوق سره اوریدلې. خو تاریخ پوهان وایي اوس له وخت تیرېدو سره دلته کیسې ویونکي کسان یا کیسه خوانان ورو ورو په ختمېدو دي. د پېښور یو اوسیدونکي خواجه سفر علي وایي دوی په خپل ماشوموالي کې ګڼې داسې کافلې لیدلې چې په خوانو به کیسه خوانې ته راتللې.
دا کیسه ویونکي به چې کېناست نو موږ به ورسره هم کېناستو. هغوی به پوره پوره کیسې بیانولې. کومې قافلې چې به له افغانستان، روس او ازبکستان پاکستان څخه راغلي وي نو قصه ویونکو به د هغوی حالات بیانول. له دې سره به زموږ په معلوماتو کې هم ډیره اضافه کیده.
تاریخ پوهان وایي پخوا به لیکل زیات نه وو، خلکو به معلومات زبانی ترلاسه کول. د دوی په اند پخوا به چې چا زیاتې کیسې اورېدلې همدومره به یې ځان تعلیم یافته ګڼلو. په پېښور یونیورسټۍ کې د تاریخ او ادب څېړونکي علي اویس وایي کیسه خوانانو به کیسې په داسې خوندور انداز کولې چې کله کله به یې په کیسو ویلو کې اونۍ یا میاشتې واغېستې.
کیسه خوانان به هغه مهال د مواصلاتو یوه ذریعه وه، ځکه چې د پیغام رسولو لپاره به بل لار نه وه. نو دې قصه خوانانو به د یو ځای خبرونه او پیښې په بل ځای کې بیانولې. دوی به واقعیت ډېر په خوندورو طریقې سره بیانول، یعنی شاعري او تجسس به یې پکې واچو.
د قصه خوانې بازار له مودو راهیسې د دې سیمې د اوسېدونکو لوی تاریخي او کلتوري مرکز پاتې شوی دی. دا یوه ولسي اکاډمي وه چېرته چې به د بېلابېلو کلتورونو او ولسونو خلک راټولېدل او له یو بل نه به یې زده کړې کولې.
د قصه خوانې په نوم یو پښتو فلم هم جوړ شوی او په اکثرو سندرو کې هم د دې بازار ذکر شوی چې ترې جوتیږي خلکو په خپلو زړونو کې څومره عقیدت د دې بازار لپاره ساتلی دی. په کیسه خانې بازار کې به مسافرو یو بل ته کیسې کولې. په لندن کې لکونه پښتانه د مسافرۍ شپې او ورځې تیروي، دوی هم خپلې کیسې لري. دغلته د لندن ادبي بهیر په نوم یوه ټولنه هم شته چې وخت په وخت ادبي او کلتوري فعالیتونه کوي. دوی د کیسو کره کتنه هم کوي، خو تازه تازه یوه آنلاین یا پرلیکه مشاعره جوړه کړې وه چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو نه پکې پښتنو شاعرانو ګډون وکړ.
نو راځي مشاعره به للیوال سے پایل کو.
یو غزل دی: د رڼا سیوری دی پسترګو کې دی، سپوږمۍ او ستوري دی پسترګو کې دی.
موږ د دې مشاعرې د جوړونکو د ډلې او د لندن ادبي بهیر د یو غړي وکیل شینواری سره خبرې کړې او په سر کې مو پوښتلې چې د یادې ادبي ټولنې په اړه د موږ ته معلومات راکړي.
لندن ادبي بهیر د لندن میشتو افغان لیکوالو، شاعرانو او د ادب د مینوالو یوه مجموعه ده. د 15 کلونو راهیسې کېږي چې فعاله ده. موخه یې د دې ځای د لندن میشت لیکوالو مخامخ بنډارونه دي او سیستماتیک ادبي ناستې دي. د دې تر څنګ د کتابونو مخکتنې هم ځینې وخت رابولي.
وکیل شینواری صاحب، اوس راته دا مو وایي چې د آنلاین یا پر لیکه مشاعرې ته مو څنګه پام واوښت؟
پخوا به چې هر څه سم و، موږ به په میاشت کې یو ځل خامخا سر راټولېدو، خو کله چې کورونا راغله دا هر څه یې ناشونی کړ. موږ بیا اړ شو چې خپلې هغه ناستې د لندن د ادبي بهیر مجازي په مخ بوزو. که روغتیا درته وایم عامر صاحب، زما د پخوا نه دا هیله وه چې څنګه وکړی شو چې که دا ادبي ناستې د افغانانو، د افغان کډوالو، لیکوالو، شاعرانو که نړیوال نه کړو، نو لاخلا په دې اروپا کې کله په کال کې یو ځل داسې یو غونډه راوبولو. نو ما دې ته یو نقشه یو طرحه هم جوړه کړې وه د ځان سره، او دا غوښتل مې دا د دې دوستانو سره شریک هم کړم. خو د وبا دا زما فکر او ویډیا دغه پلی نه کړه دغه فکر. نو اوس ما له ځان سره وویل چې مونږ چې دلته کړی سو دغسې مجازی غونډې وکړو، همدا بهیر په چوکاټ کې ترازه دا تجربه کړو په نړیواله سطح باندې. نو هغه دی چې ما دا مشاعره پلان کړه او دا مشاعره ښه استقبال هم شوه او ښه په مخم لاړه.
وکیل شینواری صاحب، پښتانه شاعران د ډیجیټل نړۍ سره څومره آشنا دي؟ آیا په خوښۍ کاروي کنه تر اوسه ورسره نابلده دي؟
عامر صاحب، له ډیجیټل دنیا یا نړۍ سره بلدتیا یوه خبره ده، خو له دې لا دا مهمه ده چې دا پښتانه څومره د ډیجیټل نړۍ ته کارونې ته لیواله دي، څومره علاقمند دي دې ته. او دا په ټوله کې له فرهنګي او هنري فعالیت سره د دوی د بې علاقهګۍ سره تړلې ده. خو د کورونا په دې شرایطو کې دوی اړ دي یا اړ شو چې دا نړۍ وکاروي. خو له بده مرغه څومره چې دوی دا نړۍ په سیاست کې کاروي، همدې نن سبا کې عمره یې په فرهنګي برخه کې نه کاروي.
نو وکیل شینواری صاحب، د زوم د مشاعرې تجربه مو څنګه وه؟ ترې خوښ یاستئ؟
هو، د زوم د مشاعرې تجربه بده نه وه. امیر صاحب، د زوم څو ګټې وي او دی، یو خدا مشاعره نړیواله راته وګرځوله، بل په وخت باندې دایره شوه، ځکه زما تجربه ما ته داسې او تاسې به هم د دې شاید اوسئ چې دلته هره فرهنګي افغاني ناسته ده چې شوې ده په وخت نه ده دایره شوې، یعنې د کوم وخت چې ورته په پام کې نیول سوی هغې نه دوه ساعته درې ساعته وروسته دا غونډې پیلېږي، او دا غونډې که هم لږ بځنډنۍ خو ډېر کم یو لس پنځلس دقیقې وو. ځینې دوستان لا هم له دغه تخنیک سره بلد نه دي، خو زه باور لرم که دغسې دوه درې غونډې موږ وکړو نو دا ستونزه به هم مرپور شي.
شینوارې صاحب، وړاندې مو څه په پام کې دي، کوم کارونه مو د لاس لاندې دي یا څه نور کول غواړئ؟
نیت مې دی عامر صاحب چې یو خو دا دود وپالم، دا آنلاین مشاعرې که نور نوي نوي په هر فصل کې همدغسې یوه نړیواله مشاعره راوبولم، او دې تر څنګ مې یو بل پلان هم دی، وعده دی چې د داستاني لیکوالو د مناصرې یو نړیوال ګروپ هم جوړ کړم چې د پښتو داستان په باب باندې سیستماتیک غونډې راوبولو. ان کېدای شي په همدغه ګروپ کې ځینې فرهنګي بحثونه پلان کړو، د کتاب مخکتنې وکړو، د ځینو کتابونو دوستانو د نوو کتابونو داستاني آثارو.
وکیل سولمل شینوار او چې د لندن ادبی بهیر د فعالیت او آنلاین مشاعری په اړه تاسو ته معلومات ترکول. نوموړي ویل مشاعره یې ځکه پر لیکه یا آنلاین ترسره کړه چې د کورونا د خپرېدو له ویرې لندن میشتې شاعران نشي کولی د پخوا په شان په یوه خونه کې راټول شي. کورونا د ژوند هر اړخ اغېزمن کړی دی. د تایلینډ لوپوري صوبه یوه سیلانۍ سیمه ده چې کورونا نه وه نو خلک به په زیات شمېر کې هلته د سیل لپاره وتلل. اوس چې سیلانیان هلته نه ورځي نو د هغو ژوو ژوند هم ورسره اغېزمن شوی چې سیلانیانو به ورته خوراکونه اچول. دغو وږو ژوو ته یو موسیقار موسیقي غږوي او د هغوی د آرام ساتلو هڅه کوي. رایټرز اژانس په دې اړه یو راپور برابر کړی چې موږ درته پښتو کړی دی. په تایلند کې لوپوري صوبه د بیزوګانو لپاره مشهوره ده. دې ښایسته صوبې ته به پخوا د نړۍ د ګوټ ګوټ نه سیلانیان ورتلل او په لارو کوڅو کې د ګرځېدونکو شادوګانو سره به عکسونه ویستل او څه ناڅه خوراکي توکي به هم ورته اچول. خو اوس چې کورونا ژوند اغېزمن کړی او هغه د رحمان بابا خبره چې خوب خندا په بېغمۍ کېږي، نو سیلانیان هم د سیل لپاره نورو سیمو ته له ورتلو ډډه کوي. په داسې کې د لوپوري صوبې شادوګان چې د سیلانیانو په لاس په خوراک روږدي شوي وو، اوس حیران او پریشانه په لارو کوڅو کې سروهلي بروهلي ګرځي او د خوراک په لټون دي. یو برطانوي موسیقي غږونکی پاول بارټن په اوسني کورونایي وضعیت کې هم د تایلند لوپوري صوبې ته ځان رسولی. هغلته تر شنه اسمان لاندې په چمن کې خپل پیانو یخي او بیزوګانو ته غږوي. پس خو هم خلق وای کنه چې موسیقي د روح غذا ده، خو په دې به شادوګان څوک پوهوي؟ د رایټرز اژانس په یو ویډیوي راپور کې ښکاري چې کله پاول بارټن موسیقي غږوي نو لسګونه شادوګان شاوخوا ګرځي، ځینې د پیانو د پاسه ټوپونه وهي او یو خواین دغه په اوږو سپرېږي. په داسې کې سړي ته د باسین یوسفزي هغه شعر رایادېږي چې ګله ډېر مې خوښي خو رقیب مې په کمسو کې شي، داسې د جانان په اوږو سور په کلمه راځه. خو موسیقار پاول بارټن د بیزوګانو له بدې ورځې خبر دی او د هغوی په شوخۍ نه خفه کېږي. هغه وایي
I think that I was surprised to play the piano and find they were actually eating the music.
سما په خیال زه د دې منظر په لیدو حیران پاتې شوم چې کله ما غوې ته پیانو غږوله نو هغه موسیقي اورېدل نه بلکې خوړلې، هغه تارونه شکول. خو تاسو پوهیږئ دا یو لوی لاسته راوړنه ده او دغه خندونو زما د پروژې مخه نشوي نیولې. زما پروژه دغه حیرانونکو ژوو ته موسیقي غږول دي. پاول بارټن غواړي له دې لارې په نړۍ کې د خلکو پام د بیزوګانو لوګي ته راوړوي او خلکو ته ووایي چې د کورونا په سختو شیبو کې چې څنګه د ځان، کورنۍ، ملګرو او وطنوالو خیال ساتو، همداسې دا بې ازاره شوخ مخلوق هم پاملرنه او خواړه غواړي. د تایلند حکومت د کورونا د مخنیوي په خاطر لاکډاون یا ټولبند لګولې او لوجې سیلانیان د تلو اجازه نه لري. رایټرز اژانس لیکي حکومت د بیزوګانو د خیال ساتلو لپاره ډېرې کمې پیسې بیلې کړې دي. 59 کلن پاول بارټن راک موسیقي غږوي. دغه هیله دا ده چې تر څو بیزوګان خواړه پیدا کوي د موسیقۍ له لارې هغه آرام وساتي. هغه وایي د دې بیزوګانو د خوړو څه انتظام پکار دی. کله چې هغوی خوراک وکړي نو ډېر به آرام پاتې شي، بیا به ورانې نه کوي. دغه برطانوي موسیقار چې اصلا د شمالي انګلستان د یارک شایر سیمې اوسیدونکی دی، بیزوګانو ته یې د موسیقۍ غږول په دې وروستیو کې پیل کړي. هغه تر دې وړاندې له لسو نه د زیاتو کلونو لپاره زړو پیلانو یا هاتیانو ته موسیقي غږولې ده. هغه په ځناورو کې د کلاسیکي موسیقۍ د اغېز په اړه تجربې کوي او معلومات راټولوي. نوموړی په دې اند چې موسیقي د ځناورو رویه بدلولی شي او د هغوی په درملنه کې کومک کولی شي. د تایلند د لوپوري نه د خیبر پختونخوا پیښور ښار ته راګرځو. هلته د ځوان هنرمند بلال سکندری سره بنډار کوو. د موسیقۍ سره تړلي خلک وایي نوموړی د غزل ویلو لپاره یو ښکلی او مناسب آواز لري. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدو ته چې په سر کې بلال سکندری د ځان په اړه معلومات ترکوي.
نو زما تعلق خو د پختونخوا د بنو خار سره دی. په بنو کې چار بجلی چوک یو ځای دی په بازار کې. هلته زما لاندې د پلار مطب و، د خلکو علاج معالجه به یې کوله په هغه ځای، او د هغې د پاسه زمونږ کور و. نو په هغه ځای کې زما زیږون شوی دی، او بیا زمونږ چې کوم ذاتی د پلار نیکه کلی دی هغه د بنو بازار نه یو 4 میله لرې دی، سلیم سکندر خیل ورته وایي. په هغه حساب سره سکندری ټکی هم زما د نوم سره او زما د خاندان چې څومره خلق دي هغې سره لګېدلی دی. بیا د هغې نه بعد مونږ راغلو پېښور ته.
تاسې کدره ته ووایي بلال صاحب چې پېښور ته تاسو راغلی، نو همدلته دغه وخت څو کلن وایي چې موسیقۍ سره مو علاقه پیدا شو؟ د کومو هنرمندانو غږ چې تاسو اورېده غوښتل به مو چې تاسو مو هغسې سندرې ووایي، غزلې ووایي؟
خبره دا ده چې پېښور ته چې زه رالم نو تقریبا 18-19 کاله به زما عمر په دې وخت کې چې کله زما د موسیقۍ سره شوق پیدا کېدو. د هغې نه بعد چې زما شوق و نو ګلزار استاد یې نامه ده، دلته په پېښور کې هارمونیا غږی استاد دی، هغه ډېر شاګردان لري. ما د هغه سره شاګردي شروع کړه. او سندرغاړو ته پوستاس وکړو نو په پښتو کې ټول سندرغاړي چې دي زما لپاره د احترام قابل دي. زه قدر ورته لرم، احترام ورته لرم چې څومره مشران دي نو ټول داسې دي لکه زما استادان. خو په دې کې هم بیا دا دوه درې کسان چې کم دي دي ډېر لکه زه زیات متاثره کړی یم. په هغې کړوم بې سندرغاړي چې د هغه استاد خیال محمد صاحب دی، او شاولی استاد دی، استاد ناشنا صاحب دی د افغانستان. دغه درې کسان خدا خدا سر کسان دی، او ورپسې چې څومره دی نو ټول په خپل خپل ځای ښه سندرغاړي دي، او ډېر کار کړی دی د پښتو د بازو سندرغاړو. او چې کم سندرغاړي هم غزل ویلې دی نو بس هغه زما خوښ دی.
صحیح. بلال سکندری صاحب، ستاسو غږ چې څوک اوري لکه دا اماغه سبک باندې تاسو روان ښکاری، لکه استاد خیال چې څنګه غزل وایي یا استاد شاولی چې غزل وایي، ستاسو لار داسې ښکاری لکه د دوی دواړو په منځ کې چې یو لارې. دا خبره یوازې ما محسوس کړې ده که نورو خلکو هم تاسو ته دا خبره کړې ده؟
دا خو زه خو ډېر وړو کې سړی یم، زه په خپله خوله که دا خبره کوم ماته مناسبه نه ښکاري. دا خو دوه ډېرې غټې سټې دي د پښتو موسیقۍ، هغه بېخي مټې دي. نو زه خو بېخي دا خبره نه شم کولی، خو بس د مشرانو دعا چې در سره وي، استاسو غوندې خلکو مینه وي. نو کېدی شي څه داسې په هغه 100 روپو کې که داسې یو اتانیز زه روان شم په دې لاره، نو دا به زما ډېره غټه خوشبختي وي. باقي دا خو داسې خلک دي، استاد شاولی، استاد خیال محمد صاحب، چې په دې خو مونږ سیالي کولی شو د نورو ژبو سره. په نورو ژبو کې چې کوم سندرغاړي دي نو مونږ ورته دا دوه درې کسان ور مخکې کولی شو. چېره مونږ سره په پښتو کې دومره لوی لوی خلک کوم شته؟ نو زما خو په دغه رایه دا خو خپل کوشش به انسان کوي او خپله هڅه به کوي. نو هله به داسې یو وړه غوندې لاره دي خو چې سړی خپله کې نو بیا هم غټه خبره ده.
بلال سکندری صاحب، تاسو په وړاندې نورې لارې هم وي، خو تاسو د غزل ویل غوره وګڼل، د دې څه خاصه وجه وه؟
نه دې خو وجه دغه ده چې یو ادب سره زما ذوق او شوق ډېر زیات دی، د هغې نه علاوه غزل په لوستو کې هم زما د خوښې صنف دی او په اورېدو کې هم دی، او سندره په خپل ځای د سندرې خو خوند دومره زیات دی چې د هغې نه هم څوک انکار نشي کولی. بیا ولسی سندره شوه، مصرعیزه سندره شوه، نو هغه په خپل ځای ویل هم پکار دی، اورېدل هم پکار دی. خو غزل خو یو سنجیده لیکلی کېږي، بل غزل چې څوک لیکي نو عام خلک یې لیکلی هم نه شي او عام خلک یې اوري هم نه، نو په دې وجه کې دی چې زما لږ رجحان زیات دی ورته، او باقی خو موسیقي ده نو دې کې هر یو صنف چې دی نو دا د قدر وړ.
بلال سکندری صاحب، تاسو چې تر اوسه څومره کار کړی دی، په دې کې زیاتره د کومو شاعرانو یا کومو غزل ویونکو غزلې مو زیاتې ویلې دي؟
غزل خدا سے دی چې سچ ماری کاٹ کڑی دی په کې سټو کې، نو پاغه کو خدا رحمت شاہ ساحل سے غزل اوم دی، پاغه کې دا ډاکټر خالق زیار سے بوم دی، پاغه کې دا حمزہ بابا اوم دی، او دا غین علاوہ کم سے ریکارڈ نہ دی پامو محفلونو کې یا خپل ذاتی چې ما دا ځان دا پارا کم ویل دی، هغه اوم دی اوری دن کو خوخی کڑی دی، نو پاغه کې پروفیسر رحمت اللہ در زمون د سینې ډیر لوی شاعر دی.
جی بالکل، اللہ دې وبخښي.
دیا دا سافدار بخاری دے، دغه سے خاطر افریدے، حمزہ بابا، خوشحال بابا، دا سے نور دا سمر مشران چی دی، حمید بابا، نو دا دے خلق و غزل ام ماویلی دی، دا درویش دورانی غزل ام ماویلی دی، دا سیف و رحمان سلیم ام ماویلی دی، دا شف مفتون غزل ام ماویلی دی، دغه سے نوی شاعران دیر چی کم دی، نو دا غی غزل ام مخپل کوشش میں کڑی دی، چیارا چی یو خ شاعر دی، یو خ غزل بھی کلی دی، نو دا دے دے حق ادا سی، نو دا دا تولو نا غوار خبر دا.
صحیح، دیر زیادہ مننا بلال سکندری سیب، خپلی غزل سندری دا موسیقی دا حسی دا کمو لارو نا اولست رسوائی؟
دا دے خو دا سے خبر دی چھے دا ٹی وی پزار یوم اولست رسی، کم چھے دا ٹی وی چینل دی پا پی خور کی دی یا پی اسلام آباد کی دی دا پختو دی، نو کاغی ما او غاڑی یا زما غنی او بل کس او غاڑی، نو دا تول خپ مین ورزی نو پا دے زار یوم اولست دا غاگ رسی، دا غین علاوہ دا غا اولسی کم میڈیا چھے دا سوشل میڈیا، فیس بوک شو یا دا غا نور لاری دی یوٹیوب دے، او دا غا خبری چھے کمی دی، نو پا دے ام لکا زب کوشش کم دا سے زما نورمل گری دی، نن سبا خو تقریبا دا ٹی وی گانو نا زیاد پا دے سوشل میڈیا زیاد خلق ویڈیو گانے ورکی او خپل آوازون ورکی، او پا دے وجہ باندے مقبولیت مومی.
صحیح، بلال سکندری صاحب، اوڑان دے سکول غواڑے غزل سر با پاتے کی دل غواڑے کا دا موسیقی نور اصناف چی دی یا دا شاعر اصناف چی دی پاغی باندے با ہم تاسی تب ازمائی غواڑے کار بکول غواڑے؟
نو پکار خدا دا چھے پا پختو کے ٹپاوم یو لوی سی نفتے پاگے کی ان کار پکار دے، سندرم اسرائی دا شوا یا اولسی سندر شوا دا گا ٹول عرص پکار دی، خو زما خو لکا تعلق اس فیل حال زکا دے سی زنو سر زیاد تی چھے زما دا غزل مطالعہ ام دیر دا او زی دم رویلی نشم خو آگا مات بڑ لگیایم، نو کسو پدی ماتو بڑو الفاظو کم زما دا غزل خو خیمو دا دین زیادہ کم خوا خبر دا، نو زه خو بدا غواړم چې پراتلون کې وخت کې نورې غزلې ریکارډ کم شي، مال خدای توان راکی، او ډېر زیات کار پروت دی په پښتو کې، دومره خخه شاعري پراته ده، هغه د ولس غوږونو ته نه ده لا رسېدلې، نو زما به دا هڅه یي چې که په دې کې زما سنه سبراخه یي، دا به د ټولو نه ښه خبره وي.
درنو اوریدونکو، د بلال سکندری خبرې مو اوریدې، له همدې سره د خبرونې وروستیو شیبو ته نږدې کیږو. ما ته به راکړی اجازه او تاسو به د بلال سکندری په واسه کې د عمر دراز مروت د غزل څخه د لږې شیبې لپاره خوند واخلئ.
لکت گل چھا پیلی دس ہو سرونا داسے بزڑ میں بھی ولاڑ سات بڑو سرونا داسے بزڑ میں بھی ولاڑ سات بڑو سرونا
مشال ریڈیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستې او لیدلې شئ.
اوریدونکو 19 پروگرام مشال ریډیو مجلم واوریدا چې کوربه نجیب عامر وو. وس وخت شوه د یو بل 19 پروگرام سروې چې پکې د اونۍ ډاکټر سایما عابد ملمنه ده. ډاکټر سایما د عامه روغتیا ماهر ده. هغه په خیبر پختونخوا کې د عامه روغتیا یا پبلک هیلت اسوسییشن مشر ده. هغه په یو شمیر نړیوالو ادارو کې د روغتیا په برخه کې کاري تجربه لري. د دې ترڅنګ هغه د استاذۍ له شعبې سره هم منسلک ده او وایي چې په خپله کاري تجربه کې زده کړې ورکول تر ټولو غوره ګڼي. له ډاکټر سایمې سره زمنګ همکارې ملیحه امیرزاده خبرې کړې دي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروگرام کې موزه ملیحه امیرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په پروگرام کې له پیښور ډاکټره سایما عابد میلمنه ده. ډاکټر سایما د خیبر پختونخوا د عامه روغتیا اسوسییشن مشره ده. ډاکټره سایما په مختلفو نړیوالو ادارو لکه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO، سیف د چلډرن یا د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او نورو هغو کې کار کړی دی. سایما عابد په پاکستان انټرنیشنل میډیکل کالج پیښور او جناح میډیکل کالج پیښور کې د استادې تجربه هم لري. ډاکټر سایما په خیبر پختونخوا کې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې د پولیو مخنیوي پروګرام یو پخوانی چارواکي هم پاتې شوې ده. هغه په نېشنل ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ فاونډیشن یا NRDF کې هم د سلاکار په حیثیت د کار تجربه لري. نن په پروګرام کې د ډاکټر سایما عابد ژوند او کار ته کتنه لرو. را سره ملګری دان ورته ستړي مشوایو. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
ډیره مننه ډاکټر سایما، او مونږ امید کوو چې تاسو به روغ جوړ یې. بلو کې اول خو مننه چې تاسو مونږ سره په دې پروګرام کې برخه اخلي، او هی نه پس په زده ته پوسونو سلسله هم شروع کما کو اجازه ته.
بالکل جی.
ډاکټر سایما، تاسو خو سیګه په پیښور کې کنا ال تخپل کاری تجربه لرئ د شروع راهیسی. دا راته وایي چې د خیبر پختونخوا د کومې علاقې سره تاسو تعلق دی، او بیا تاسو بل تعلیم چه دی هغه چرته حاصل کو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه چې دلته په خبر کې پیدا شوم او دلته لوی شوم پېښور یونیورسيټي کې. زما پورا ژوند دلته تیر شوی. والد صاحب مې پروفیسر و دلته، نو اوس خو ریټایر شوی دی.
ډیره خبره ده. تاسو وی چې په پېښور یونیورسيټي کې بیا تاسو ستره شوی یو، نو ډاکټر سایما تاسو وی تاسو والد صاحب پروفیسر و، آیا د کور هغه ماحول او هغه هر څه تاسو دې ته اړ کړی چې تاسو هم د ډاکټري شوبه چې دا خوښه کې؟
مدینہ دا سیدا چھ استاد سوال دے زیات کھلے سوال دے زمونگا ایر گیر چھ کمیو کیمپس کے ماحول او اگر ڈیر زیات ایجوکیشنل انوائرمنٹ ہو، نو التا چھ کمیو دے چمونگا شروع نہ دا سے شوق پیدا شروع شے ویو چمونگا دا ایجوکیشن سائٹ تا ڈیر زیات خیال ہو، نو اگئی کے چھ کمیو اگئی زمونگا یو کلچر دا سے دے چھ زمونگا ماحول کے تش فیمیل سپارا دو پروفیشنز کا خلق کو کئی اسن ذہن کے راسی اگر دو پروفیشنز چھ کمیو دے یو خدا دی چې پروفیسر بئی، ٹیچر بئی یا میں ڈاکٹر بئی، نو زما دا امی دا ډیر زیات شوق او ارمان وو چې هغه به دا ډاکټرانو ته کتل، نو هغه ته ډیر ښه لګی دی، او هغه به چې ماته دا وایټ کوټ ډیر زیات لکه کله ښه لګی، او دا سنگر چې خدمت کوي ډاکټرانو کله کله به دا وایي چې زما ډیر ارزو دی چې لکه زما لور شي کوم دی هغه هم ډاکټر شي. چونکه زما دا ایجوکیشن سره ډیر زیات شغف وم، ډیر زیات شوقین وم دا سټڈی، او لکه دا برائټ سټوډنټس چې څنګه یې هغه شاته الحمدلله ډیر زیات کول. نو بس دا شان دی یو زما مائنڈ میک اپ شو.
صحیح
الحمدللہ
صحیح ډیر ښه خبره ده. نو لکه ستاسو والده صاحبہ تاسو وی چې دا غوی ډیر خواهش وو چې دا غوی ډاکټرانو ته بکتل. آیا تاسو د سیسه فشار خو نه محسوسو کنه؟ تاسو خو وی چې تاسو د تعلیم سره خپل هم شوکو. نو د سیسه فشار خو نه احساسو چې دا ماته خامخه کول دي د خپل والده صاحبې شوک لپاره کنه؟ تاسو هم دې طرف ته رجحانو
نه چې زما خوشکسمتی دا ده چې آی واز دا اونلی ډاټر آف مای پیرنټس وت ټو برادرز. نو زما والده صاحبه او زما والد صاحبه ما سره ډېر زیات هغه پمپرډ لور وم دا غي کنه. او بیا زمونږ ټایم کې خدا اوس نننه زمانه ماشومان دلونه پروا نه کوي. زمونږ په زمانه کې خو زمونږ به دا خپل مور کار خبره چې کمی و لکه د حکم په برابر وو جو دا خبره خپل چې زما خپل دې کې ډېر زیات شوق وو. ډېر زیات ارمان مې وو چې زه په خپل ڈاکٹر اجورا شمزا کچھ زما خپل سٹڈیز سره ډیر شوق او بیا غی کې دا بیولوژي او ساينس سبجیکټ سره زما ډیر زیات شوق. نو بیا لکه مدد کو لکه د کې خپل او مطلب دا چې سٹڈیز هم خو بیا ریزلټ هم ډیر خراب دي. بیا چې کومه وین وین سچویشن او نو خامخ ماشاءالله جی.
نو ډاکټر صاحب لکه اول چې کم تاسو تخپل کار یاد دی کم زینم شروعات کو
دا کم یو دا زموږ دا کیریئر سم
بالکل بالکل تاسو دا کیریئر تاسو دا کاری تجربه په حواله ته پوس کو ملک چې تاسو چې خپل تعلیم مکمل کو ډاکټر اشوینو چرته دا سي تجربه اول حاصل کړه.
نو بس چې ایم بی بی ایس پیو کو نو هغه نه پس زموږ دا سه چې چونکی دا سه سو کیریئر کونسلینګ خو ترند نه بدلتا. نو چې زموږ نور کولیګز چې کم یو دی هغه وګاینی اپس ځان لپاره سلیکټ کولو نو ما هم وګاینی اپس سلیکټ کړو. دے کے پارٹ ون میں ہوگا ایف سی پی ایس پارٹ ون ایف سی پی ایس پارٹ ون میں ہوگا ماتا تقریباً سکس سیون منتھس ماں ایچ ایم سی کے حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کے دے ٹریننگ ہم کو خو ذر آتا ریئلائز شو چا زما ایپٹیٹیوڈ نہ دے بیا چی کمیو دے نہ مین وائل زما وادم ہو شو بیا چی کمیو دے زما یو زامن ہو شو ماشاء اللہ زر سر اگئی پتہ دوران کے ماتا پتہ ہو لگے دو چا دیر زیاد ہیکٹک جاب دے دا گائنی آپس والا چی کمیو دے اور دا زما خالی ایپٹیٹیوڈ ہم زمان دے
دا گائنی
اسپیشلائزیشن ہو کو بس بیا میں زر پری خود ماتا سکس سیون منتھس کے اندازہ ہو شوچے دازا میں ایپٹیٹیوڈ نہ دے بیا ماتا ان دا مین وائل یونٹ سی آر کے ماتا جاب پہ لاؤ شو اغی ٹائمنگ زم خوے او بیا التا چ زما پروجیکٹس کے اوشو نو التا میں اغوان مہاجرین لا پارا کار کولو صحیح 2001 کی سکم دا بس بیا غی نے پس چ کم یو دے بیا آئی نیور لک بیک زکا چ بیا بس مان متا یو نہ بل یو خط میں دو نہ بل پروجیکٹ کے ماتا جاب ملاوے دو نو مطلب دا چ پہلا یونٹ سی آر کے میں کو بیا غی نے فورن پس رات پروونشل لیول دا یونیسیف کے پوسٹ ملاو شو بیا غی نے پس چ کم یو دے ماتا سیو دا چلڈرن کے ملاو شو دام ډیر زیات هکټیک جاب ولکه سحر 8 بجے زتلم او ما هم 6 بجے به زکور ترات
دی دا کته پوس ما کول غوښته چې دی کې فرق څو لکه دا هم کافی د ذمہواری او د دې د وخت خستو جاب دي نو یا تاسو څو خپل ور سره
نو پہلے چی کم یو زما جاب ہوئے ایچ ایم سی کے نو آگا گائنی والا چی کم یو ما ویلے چی دا خزو والا ڈیلیوریز والا کنا نو آگا چی کم یو آگئی کے بعد آزما درے درے روز با ڈیوٹے لگے دے آزما التا ہسپتال کیو بیا چی کم یو دے دا چی کم یو پروجیکٹس کیو نو بیا دا لک دونه خو شش په بزما کور کې نو لکه ماشومان لپاره او فاميلي لپاره چې کوم یو دی بیا تاسو ته ټایم ملو شي بس بیا دا سه دا الله دی طرف نه دا سه وشو چې بیا مې بریک واغستل دا دوه درې کالو کور کې زکه نه استم زما لور شوی او بس ما وی چې لک ریلیکس پر مې ما لک دمه بوالم نو بیا چې دی جی نو بس بیا دا سه چې دوه درې کال خو زه کور کې پاتې هم خو بیا به ما هغه ټایم کې هم زکه نه سل ما ته ګرانو نو زموږ کور سره یو جو جنا میڈیکل کالج نو حل تمه دغی ته وای چې هغه ته وای چې زما پارت ټایم تاسو ته راځم او کله کله به زه کلاس زالم ای وای چې بونګه ته خو ته پروفیسورانو بالکل غشته پیس تاسو راشي نو تقریبا درې سلور کال می هغه سره کار وکړو بیا چې د هغې نه پس بیا ماته بل کالج کې لکه زما فیلډ بیا یو ځل بیا چینج شو ٹیچنگ طرف ته لاړم بیا چې کوم یو د اسوسییټ پروفیسر شوم مطلب اوس پورې د اسوسییټ پروفیسر په تور کار کوم لګیم خو زما پیشن و د ما پبلک هیلث والا کارونو کې او خاص طور په پبلک هیلث اسپیکټ پریونشن باندې او خلکو ته آگاهی پروګرامز او داش څنګه نه او پروجیکټس او د ریسرچ طرف ته زما ذهن کې ډیر زیات آئیډیاز وو
جی
تو تقریباً 2008 کے دا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سلیکٹ ہوئے ہوں میں ایز اے ینگ لیڈر فار دا یو ایس پروگرام کا نا تو تقریباً یو ایس کے نو چاہے التاؤ کر التا قتل التا پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن یو ایس اے والا ماں وے چھ خاد آپ ہر یو کنٹری کے پبلک ہیلتھ ایسوسی ایشن ہی نوزے ہو کہ دلتا دا سے حکم چھ اخبر دا خیبر پختونخوا کے ہم دا شروع کو تو آغا شیز دا ماں ذہن کی وزے پیا 2012 نے دی سٹرگل ماں شروع کو نو اس 2017-18 کے دا مونگا رجسٹر کو اس آغام سے چلوں لے کے ایم ایز اے پریزیڈنٹ
ماشاء اللہ نو لکا پا خیبر پختونخوا کے پبلک ہیلتھ ایسوسیشن چھ دے اغستا سو پہلو زلو شروع شوی
جی بالکل
ډیر ښه ډیر ښه اور دن کو تاسو سروې خبرونه کې د ډاکټر سایما عابد خبرې اور په دې پروگرام کې لا هم زموږ غړي پوښتنه پاتې دي ډاکټر سایما به خپل جواب راکړي خو دا خبرونه لا ختمه نه ده لکه لنډه دمه په واخلو وروسته ول ډاکټر سایما عابد سره دا وی د کار او جون پاړه نور ته پوښتنه کوو د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړو په اړه غږیږو جنن پختنی د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونه او خرختنی پورې نوم لري زمون پختنی اوریدونکو هم لمو سره په سروي کې برخه اخستې شي سروي خبرونه تاسو د هری نه پورس سمازیګر پر سلونی می بجې او د خالی پورس د ماسپخین پر درینی می بجې اوریدې شي اور دن کو پسر ویخ پرونہ کے در تزملی عامر زادہ یو زل بیا ہر کلے کو ما منسرا لپی خبر ڈاکٹر سائما عابد مل منا دا چھے دا خیبر پختونخوا دا پبلک ہیلتھ ایسوسیشن مشرا نو ڈاکٹر سائما تاسو منگ تپ شروع کی ویلی چھے تاسو پا مختلف و نڑیوالو اداروں کے کارو کو یا تاسو لارے امریکی تال تم تجربہ سے لکڑا و بیائی نپس تا تاسو پا خیبر پختونخوا کے خپل دا عامر اختیا چھے کم ایسوسیشن دے دا الہ پارا حلی زلی شروع کریں ام دا آغے ایسوسیشن تپوس پتا سناو کم چی ستاسو سه حل زلی دی زیموارم پا غاڑا سدی او سه کوی تاسو پا دی ایسوسیشن کے
زی جی کرنٹلی دا غی پریزیڈنٹ ما دی لپا گا لکر کار کو پریونٹیف ایسپیکٹس پورے کار کو لائک پریونٹیف ایسپیکٹس مطلب دا دے چی یو خو آغا ڈاکٹری چی ڈاکٹران علاج کئی اور یو خو عام ڈاکٹری کنا چی کم یو دا مریضانو علاج کئی اور بل ڈاکٹری دا سی چی آغا پبلک ہیلتھ ڈاکٹرانی اسپیشلسٹ دی آغا پبلک ہیلتھ والا چی کم یو ایسپیکٹ دے آغا پریونشن باندھے زور گئی لائک پریونٹیو ایسپیکٹس پورے زور گئی لائک چی سنگا کووڈ کے تاسو اگو رے چی دا غی علاج خو سنیش تک پریونشن دے دا دے چھ ماسک چھ لاس وین سے سوشل ڈسٹینسنگ کرے نو زمونگا دا ڈاکٹرانو یو پورا یو دیر گھٹ زمونگا گروپ دے دا پبلک ہیلتھ والا چھ کم یو مونگا دے اسپیکٹ پورے کار کم اور دے لا پالیسیز اور دے لا پارا چھ کم یو دے پریکاشنز اور دا ٹول چیزونو چھ کم یو دے اگئی سرا مونگا دا شیئر کم خلقو سرا نو دے اسپیکٹ آنے بیا ریسرچز ہم کم دے نا علاوہ چھ کم یو دے مونگا یو ٹیلی میڈیسن سروس دلتا شروع کرے دے دا خیبر پختونخوا دین علاوہ مونگا خلکو تا ٹریننگز ورکو یونیسیف سرا پتاون کے ایچ سی سی سرا ہیلتھ کیئر کمیشن پتاون سرا مونگا دا کو اور دکر ڈیر ایسپیکٹس دی چے مونگا دا پبلک ہیلتھ ایسوسیشن چل اوٹ گیا
نو ڈاکٹر صاحب تا سو ہوئے چے لکتا سو دا بیماریانو دا بچاو یا احتیاطی تا دا بیرو دا پا اڑا دا گا ہے پروگرامو نا پر مخوڑے کنا دیکھ تا سو چے کم کارو نا کوئے تا سو دا یونیسیف پمرستا کوئے نو دا آیا دا پی پی کے پبلک ہیلتھ ایسوسیشن چې کم تاسو یې صدر یې دا د حکومت لاندې راځي کنا د دې صحیح حساب کتاب دی
نه جی پبلک هیلث اسوسییشن چې د ګورنمنت سره رجسٹرډ دی خو اټ از ناٹ ا ګورنمنت انټیټی دا بالکل پرایویټ انټیټی دا اور دا موقع دیتا دانش ہوئے رہے چھے دا ٹپیکل این جی او دا خدا اسوسییشن چھے سنگائی کا نا خپل یو چې کوم یو خپل څه ورته وي کیریئر والا چې کوم یو اسوسیشن یو خاص گروپ سی
جی بالکل لکر مختلف ڈاکٹران راغون شي او دوی یو قسمه ډله جوړه کی صحیح نو ڈاکٹر صاحب لکه حکومت بیا ستاسو سره څنګه د دې اسوسیشن سره ستاسو تجویزونو ته سره ستاسو چې کوم کارونه دی پای کې سرپرستی کوي لکه کومک کوي ستاسو اوري بیا ستاسو پای کې څه کردار دی
دا چی مونږ چې کوم یو زمونږ د اسوسییشن چې کوم یو باډیز دی هغه مونږ ډسکشنز کوو هغه کې چې کوم یو دی هغه لیډینګ دلته چې کوم یو اډمنستریشن هیلث اډمنستریشن والا خلک دي هر ټول پکې دي نو هغه چې کوم یو مونږ ډیسیژنز کوو نو هغه چې کوم یو دی خامخا حکومت ته رسیږي او حکومت چې کوم یو دی زمونږ سپورټ کوي زمونږ چې کوم یو پریس کانفرنسز دي چې کوم یو هیلث سره مونږ ریلیټډ کوو هغه کې هم ګورنمنت مونږ سره دی نه علاوه چې مونږ سره کوو نو هغه کې چې مونږ ګورنمنت انوالومنٹ غواړو نو خامخا غوی سپورټ کوي مونږ کا هیلث منسٹر کا انفارمیشن منسٹر کا دلتا دا پارلیمنٹرین سی کا دلتا زمونږ سیکرٹری هیلث سو ټول چې کوم یو دی زمونږ ډیر سپورټ کوي
صحیح ډیر ښه او ډاکټر صاحب تاسو چې مخ کې خبر او کړه چې تاسو په مختلفو نړیوالو ادارو او سازمانونو کې کار کړی دی ڈبلیو ایچ او دی سیو دی چلډرن دی یو این ایچ سی آر دی دا شانت نور تاسو تجربه لري دغه ادارو کې چې تاسو کار وکړو تاسو تجربه حاصل کړه څه داسې فرق تاسو وینئ او څه تجربه تاسو ایکسپیرینس حاصل کو د دې په بنیاد تاسو غنئ چې هغه څه تاسو استعمالوي او داینه ګټه پورته کوي چې کوم په یو نړیوال انوایرنمنت کې تاسو کار وکړي ماحول کې او بیا تاسو را شیخ بل ځای خلکو سره نو څه داسې غټه تجربه تاسو حاصل کړه اوس تاسو ګټه پورته کوي امریکې تم تاسو لاړې اوس تاسو په خبر کې او په خیبر پښتونخوا کې په لوکل سطح باندې کار کوي نو څه داسې غټ از دکړه تاسو حاصل کړه چې تاسو ستای نه ګټه حاصل کوي کوه ټیچینګ سایت ته کوه پبلک هیلث سایت ته چې څه هم وي
ما خو جی تاسو ما دا تجربه بلکې دا مې لرنینګ چې وذ د پیسج اف ټایم کنا چې دا هر یو پرابلم چې کوم یو دی سولوشن شته مونږ چې کوم یو دی یو سټک شو چرته خپل اورګنایزیشنز کې چې چرته نو دا غي هم سولوشن هر یو شی سولوشن شته پس تاسو دا دي چې زمونږ ویژن پکار دی چې زمونږ ویژن یې او مونږ ته د دې سولوشنز پته یې نو مونږ د هر پرابلمز نو لکه سولوشن وباسلی شو او دا چې کوم تجربه سره راځي دا شی لکه تاسو چې څونه زیات ایکسپیرینس شه هغه ته بتاسو ته د هر یو شی ایزی سولوشن ملاوی دل شروع شي زما خو دا تجربه دا بل تجربه دا چې سونه تاسو لکه دا اورګنایزیشنز کې کار کړی دی دا ټیچینګ کې چې کام کار کړی دی نو هغه کې تاسو چې کم یو زموږه دا کمینګ جنریشن چې کم یو دی کې تم پکار دی چې موږ د لاله کوم ته انټرنشپ اپورچونټیز ورک چې دای راشي او دای هم ټریننګ وکړي ځکه چې زموږ هم چې هر چا ته پکار دی چې کم یو دا پبلک لګ دی چې مطلب دې طرف ته راشي نړیوالو کې چرته کار وکړي یو خبره بل خبره ده چې ټیچینګ چې کم یو دی زما ایکسپیرینس بیسټ ایکسپیرینس دی زما دا خیال دی چې کتا سو ګای نه یو کې کتا سو سمر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے کاروں کے کتا سو ٹیچنگ ندری واڑوں کے ماتا ٹولو نپا ٹاپ چے کمی دے ٹیچنگ آخارا شو
دائی وجہ سدا
اگر یہ وجہ دا دے چے یو منٹل سیٹسفیکشن ہی یو سائیکلوجیکل سیٹسفیکشن ہی ایموشنل سیٹسفیکشن ہی ساسو سٹوڈنٹس چے کمی ستا سو ریسپیکٹ کئی بیا چے کمی مینا گئی ور کئی چے مونگا کمی مینا والا ور کئو یو انوائرمنٹ پوزیٹیو انوائرمنٹ ہی اور ہیلدی انوائرمنٹ ہی زمین چے دا گئی مقابلہ اس نشتا کتا سو
کروڑو نه مو غټه کنه ای په برابر تاسو نشی رسل صحیح نو ډاکټر صاحب وی چې د دوی ټولو کې خپل د استادې شوبه چې دا غوړه غنی او دوی تډې رنيستې دا د دوی سره تنيستې دا دوی په خوشاله دي نو ډاکټر صاحب یو بل ته پوس پو کما تاسو چې د شروع راي سه اوسه پورې کار کوي څه داسې چیلنجونو په تاسو ذکر کول غواړي چې تاسو ور سره مخامخ شوي به تاسو مقابله څنګه وکړه
چیلنجز خو جی ډیر زیات چیلنجز دو زمین خبر پختون پا کہ بینگ اے فیمیل اٹ سیلف از اے چیلنج ځکه چې دلته مې ډومینیټنګ سټیټی دی نو دا یو چیلنجنګ انوایرمنټ دی تدو ما ته خو ډېر آسانیاں نه الله تعالی هر یو شی کې راته آسانی پیدا کړې و الحمدلله او چې کوم یو دخل کو نه ګورو بیا لګ ډېر چې په خپلم پرابلمز راغلي اچھا بی کا فیمیل چې تاسو واده وشي نو بیا چې کوم دی یو ماشان ماشوکنو والا غ پیریډ چې ما من دکیږي بیا د خیال ساتل بالکل کې خپل خیال چیلنج تاسو خبره وکړو کنه نو چیلنج چې کوم یو دی بینګ ا فیمیل چې کوم یو دی خیبر پختونخوا کې واقعي چیلنجز دي او زویم چې بینګ ا فیمیل پورا دنیا کې هر ځای کې خزو ته چیلنجز دي چې هغه کور نه بهر راوځي کنه تشدل ته نه دي مطلب شروع کې خو مالا داسې ګران وو چې هغه ټایم کې خو دا ماشومان پیدا کېدل او بیا چې کوم یو دی هغه خیال ساتل ورکه زمونږه چې کوم یو دی کسب بزرګي نو هغه خیال ساتل بیا چې دې څنګه کچن به مینج کیږي کور به څنګه مینج کیږي د خلک به څنګه مینج کیږي بیا ټایم مینجمنت څنګه وي بیا چې تاسو فصل ته لږ شروع شروع ظاهر خبره ده ټیمز بم پکې راځي نو هغه زمونږ خلکو خو کې خو دوه هغه نشته چې هغه اکسپټنس دغه او بیا چې کوم زمونږ انټرنل چې کوم یو دی دا ترانسپورټیشن کمیونیکیشن دا ټول فیمیل تر مسئلے خو زه دا الله پاک دې شکر کوم دا الله پاک دا هر یو شي کې ډیر اسانیا نه کړو او جن کا ګورو د خلکو خاص او نور چې نه خبره کوو موږ ته پته لګی چې دون آسان نه دی هغه منیجمنت د کده کور منیجمنت او ټایم منیجمنت کې کوم ورکینګ لیډیز لپاره یو ډیر چیلنج دی
صحیح او تاسو کور والو بیا تاسو دې کې مکمل سپورټ کوو لکه تاسو خو چې تاسو هم واړه بچي وو تاسو ته ډیر ګران وا چې هر څه مینج کې او ډیر وخه خستو تاسو کار او بیا خپل د کور ذمہ واری هم وي نو بیا تاسو د کور والو مرسته تاسو سره و پدې هر څه کې
دا چې کور سپورټ نه بغیر خو به ته نه کیږي ځکه چې کور نه سپورټ نه کنه نو بیا خزا خو ډیر کمزور شه دی نو بیا نشي کولی خو زه خو ام ټانکفل ټو مای هسبند فرست and then to my family alhamdulillah ke agai mata full support ko zamunga che kam yo ma sara che kam yo ke supporting staff the agai dir zat khade mashallah o da tolo dawagani ni shukr alhamdulillah che kar khachadi alhamdulillah
نو ډاکټر سایما لکه هغه خرځې جینا کې چې تاسو اوري او وی ته تاسو سم مشوره ورکول غواړئ کو دې شو به تر اتل غواړي سدا سه پوینټ سدا سه نقطې به تاسو ورته د مشورې په تور باندې ورکوي چې کدی دا شو بخ پلوي نو سه باید په پام کې ونیسي
دغه چې کوم یو دا فیمیل چې راتلل غواړي کنه غي لپاره زما دا خبره ده چې فیمیل کې هم چې کوم یو ډاکټرانی دغه پیشن کې هم فرق کی چې یو نه بل ته خبره اوري نو هغه په جوش کې شي هغه وی چې زب موږ هم داسې کو کنه په دا ډاکټر صاحب هم فالو کوي یو پلان کې به فالو کوي خو دا پیشن پیشن کې هم فرق کی لکه زما کو ډیر زیات پیشن وکړه دی خو دا سه ډیر فیمیل چې هغه بدونه پیشن نه یې لکه هغه به دا جسٹ فار دا سیک آف جاب کوي یا جسٹ فار دا سیک آف سم انٹرٹینمنٹ به کوي نو یا ډیر به داسې چې دا وی پیشن په ډیر زیات دی نو هر یو فیمیل کې خپل جاب لا خپل کیریئر لا پیشن کې ډیر زیات فرق کوي پرایورټیزم بدلی خو زما یو مشوره ټولو فیمیل ته دا دی چې تاسو کیریئر خو ټیک دی بالکل زویم چې فیمیل لپاره کار دی چې هغه تعلیم وکړي زما دا مشوره هم دا چې خامخا ښه تعلیم وکړي ځکه چې ښه تعلیم سره ماشومان باندې ډېر زیات فرق راځي او فیمیل ته هم یو کانفیډنس ملاویږي چې هغه خپل ارننګ په خپل کولی شي خپل ګټه په خپل کولی شي لکه شي از نوټ ډیپینډنٹ آن اینی بډی خو د کی ټولو نه امپورټنٹ خبره دا ده چې هر یو فیمیل ته پکار دی چې هغه دا خپل ذهن کې اوساتي چې ټول نه امپورټنٹ شی چې کوم دی دا وی کور دی کور کې بچی دی بچی خاون دا چې کوم دی دا ټول نه امپورټنٹ شی دی دنیا کې دا یو یونټ دی دا یو حق دی چې هغه باندې فل کنسنټریشن پکار دی یا دې نه چې کوم یو ټایم تاسو نه پاتې شي هغه تاسو خپل جاب لپاره یوز کولای شي ٹھیک شو کنه او بیا دې کې زموږ فیمیل ته زیات مشوره دا چې تاسو دې طرف ته راځي دا اکیډمیک طرف ته راځي ټیچینګ طرف ته راځي میډیکل کالج کې چې څنګه سبق هم هغه طرف ته راځي ځکه چې هغه کې به تاسو ډیر مناسب ټایم بلګي ډیر زیات ټایم باندې لګي ځکه چې تاسو ان جی اوز کې یا انټرنیشنل ارګنایزیشنز کې کار کوي نو هغه کې به تاسو 5 o'clock پورې تاسو ټایمینګ سي یا بیا چې کوم یو تاسو غاینی کې اپس کې یا داسې فیلډ کې کوي نو تاسو درې درې ورځې ډیوټي نو هغه کې بیا ماشومان متاثر کیږي هغه کې کورواله متاثر کیږي نو دا سه دا ټیچینګ طرف ته راځي هغه ټولو نه خالي فیمیل لپاره ایټ لیست
صحیح او بیا ډاکټر صاحب د پبلک هیلث یا د ولسی روغتیا په برخه کې چې تاسو کومه تجربه ده دای په اساس تاسو ټولو اوریدونکو ته مشوره ورکول غواړي د هر قسمه بیماری خبره چی کنه لکه مختلف تاسو داغی په مخنیوی باندې یا پریونشن یا بچاو باندې تاکید کوي، نو د تاکید په برخه کې بس تاسو سم مشوره وی ټول اوریدونکو لپاره.
زمونږ د پبلک هیلث لوبه لوباب دا د چې یو ماشوم چې پیدا شي کنه پیدائش نه مخکې لکه مور ته پکار دی چې دا مور ایجوکیشن ټولو نه امپورټنټ دی، داغی اویرنس امپورټنټ دی، او چې مور پریگنٹ شي داغی ته ٹی دو انجیکشن امپورټنټ دی، داغی خوراک ډیر امپورټنټ دی چې مور پریگنسی په دوران صحیح خوراک وکړي، بیلنس ڈائٹ وکړي. ٹھیک شو کنه؟ بیا په پیدائش چې کم یو دی هغه نه مخکې خپل رجسٹریشن وکړي، پراپر طریقې سره ډیلیوری لپاره تیاری وکړي. ٹھیک شو؟ او بیا هغه دونوں پتہ ہی کم زے کے ڈلیوری کی گی، پیارے نپس سے کم گئے معشوم تھا بریسٹ فیڈنگ کول اقبل پیور کول ڈیر ضروری تھے شپگم یاش تو پورے اگئی پہ دوران معشومان و تقبل دا حفاظتی ٹیکا جات لگول ڈیر زیادہ ضروری تھے بیا چھ معشوم شپگ میاش نہ اوڑی نور بھائی تا ویلنگ نہ کدا گئی پراپر خوراک والا ورکول پراپر فوڈ والا ورکول بیلنس ڈائٹ ورتا ورکول پراپر خوراک والا ورکول ڈیر ضروری تھی اور بیا چھ دے لگ معشوم لوئی شی تو اگا انجری نہ بچاؤں چھ لگا ابھی تا سا گزار نشی چرتا سبل چوٹ موٹ نہ لگی رکشو دا ضروری دی بیا گئی نہ پس چلے دا گئی سائیکلوجیکل ایموشنل اور سائیکلوجیکل بیلنس انوائرمنٹ چکم ہوتے آگے تب پروویژن ڈیئر پبلک ہیلتھ چکم ہوتے بیسیکلی جی نفسیات اور دیکھے داد چی کلینلینس پٹاؤ لگا صفائی چکا بھی ہوتی نا زموں گا مذہب کے دے چی صفائی نس ایمان دے دا اصے نہ دے باقی زموں گا چکم یو 80% ٹو 90% ڈیزیز پریونشن چکم یو دے آگا کلینلینس سرا تڑ لے شو کتا سو کووڈ والے کتا سو پولیو والے کتا سو میزلز والے چکم یو علاقوں کی صفائی دے چکم یو کورونا صفا دے معشومان صفا دی لاسونا صفا دی خوراک وہ صفا دے اللہ بمغی ملے گی چکم یو دے کے لاسونا سخائی گندائی وہ بو گندائی کور گندائی اللہ دا ٹول
بالکل بالکل او څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو خونل سبا خبره موکړه د کووډ 19 جهانی د کورونا وایرس جهانی وبا د کووډ 19 ناروغي دا نو په دې برخه کې وستا سس احتیاطي تدابیر اوریدونکو ته ورکول غواړي ځکه چې همیشه زموږ چې کم طبي ماهران دي حکومتي چارواکي دي دوی شکایت کوي چې خلک دې هغه شانتي حکومتي لارښوونې پای باندې عمل نه کوي سوپیز نہ فالو کئی نو سب اگرتا ویل واڑے
دا جی ډیره د بدقسمتی خبره ده چې زمونږ خلک چې کوم دی هغه کې سیویک سنس نه دی او هغه چې کوم دی دا کووډ 19 هم دا سیالي چې څنګه عام زکام نو دی کې او عام زکام کې ډیر فرق دی چې چا تیر کړی دی چې دی کې هم فرق یو سو خلک چې هغه ته سیمپټمز نه یو سو خلک چې هغه کې سیمپټمز دي او سم ټیک ټاک سره سیمپټمز دي نو دا چې کوم یو دی ډیر تکلیف دی بیماری دا سپیشلی دا چې کوم یو دی 60 سالو نه چې کوم یو اوري دلی خلک دی خو به خي هغه لپاره خانه دي ځکه چې سونه اوس ډیټس کیږي هغه ټول چې کوم دی هغه ټول ځکه کیږي چې هغه ایس او پیز نہ دے خیال ساتھ لے نو ایس او پیز سستا دے ایس او پیز سستا کا چلا سنو پا وینسی پر ڈسٹنس پر مینٹین کئی یو پر لے سرا دل لگاڑا کے دل لاس ملاوی دل یو مڑ جو دل تل نام تک نہ دے لگ فاصلہ ساتھ یو دو میں اس کو سارا اوکے دین علاوہ ماسک کا چول ڈیر ضروری دے دین علاوہ دا لگا دا پور صفائی ڈیر سے ضروری ہے دا ضرور شی زونا چ کم دے دا کھول دے
جی جی صحیح ڈاکٹر صائمہ عابد ڈیرا ڈیرا مننا ساسو سر خبرو ڈیر خوندو کو
ڈیرا مہربان
تھینک یو جی تاسو ډیر کامیابی واړو کور مواد او ریدن کو داون خبرونه کې ډاکټر صائمہ عابد چې را سره خبرې کولې مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه بس تاسو خوښ شوي وي په راتلونکو هفتو کې به نورو مېلمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتنه ته خدای پامان
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو څه خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شئ.